په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوې پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي. دغه راز د پاکستان دفاع وزارت هم د پنځو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو بریکس وروسته اعلامیې غندلې چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خو تر هر څه مخکې ور ورکو صفي الله ستانکزي ده چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کړي دي. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي په روم ښار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شامان الله په نوم ونوموله. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودله. پوره خبرونه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کړي دي. دغه وزارت ویاند نجیب ننګیال په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل:
کافی ډیر اقدامات مونږ کړي، د سایبری قوانین مو جوړ کړي، په مسؤلیت باندې مو کار کړی چې څنګه کولای شو د افغانستان هغه محرم معلومات هغه محفوظ وساتو. هغه لپاره مو کافی اقدامات کړي دي او فعلا داسې تشویش نشته چې معلومات در مونږ تر بریزونو لاندې راشو یا د زموږ معلومات افشا شي.
دا په تاسو کې چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په خواني وزیر عبدالرزاق وحیدین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د سایبری فضا امنیت خوندي نه دی. ښاغلی وحیدی همدارنګه ویل ولسمشر ته په پرانیستي لیک کې په وضاحت په مخابراتي سیستم کې موجوده ستونزې تشریح شوې دي. په جرمنی کې د یو ځوان پناغښتون کې محاکمه پیل شوې ده. دغه پناغښتون کې ځان افغان معرفي کړی دی. حسین تیر کال د ماریا په نوم په یوې 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژنې تورن دی. د حسین محاکمه نن په فریبرګ ښار کې پیل شوې ده. ماریا د طب محصله و چې د حسین لخوا وژل شوې ده. چارواکي وایي د انزورونو لمخې او د حسین د ډي ان اي معایناتو تر کتلو وروسته هغه نیولې و. حسین د نیولو په وخت پولیسو ته ویلي چې ولس کلن دی او له افغانستانه راغلی دی، خو څارنوالانو ویلي لږ تر لږه د هغه عمر 22 کاله دی. د اوروزګان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د داعش جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اوروزګان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقوي عمري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د راوت پولیسوالی مربوط د مسکینات په نامه یو کلی دی یا د ورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی تلاش کوي چې دایښ ځای پر ځای شي. خاص روزګان علاقه کې کله تک دی او هغه یو بل دره ده چې په دغه دره کې بعضي خلک راغلي دي هلته ځای پر ځای شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان کې د داعش ډلې فعالیت تاییدېږي. داعش ډله په داسې حال کې په اوروزګان کې سر پورته کوي چې د دې ډلې ګڼ مشران په دې وروستیو کې په کونړ کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت وایي په روم ښار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شامان الله په نوم ونومول شوه. په روم کې د افغانستان سفارت په رسمي فیسبوک لیکلي چې دا ودانۍ شاوخوا 93 کاله مخکې د شامان الله لخوا پیرل شوې وه. د سفارت ودانۍ تر وروستیو ورځو د برناردی ویلا په نوم یادېدله، خو تر پرانیست غونډې وروسته د ویلا امان الله په نوم ونومول شوه. د امان الله خان په نوم د سفارت د ودانۍ د مسامه کولو لپاره یوه غونډه هم جوړه شوې وه چې پکې افغان سفیر وحید عمر، ډیپلوماتانو او د شاه امان الله د کورنۍ غړیو حضور درلود. ورځو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. پاکستان د پنځو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادېږي هغه بیان رد کړ چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي هیڅ یوه ډله د دې هیواد د خاورې دننه آزادانه فعالیت نه لري. د بریکس مشرانو د چین په شیامن ښار کې په 9 کلنۍ سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې سخت دریځ ډلې د سیمې د امنیت لپاره ګواښ وبللې او دغه راز یې د دغو ډلو د ملاتړ کوونکو مسؤول وبوله. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړه. د دې خبر جزئیات وړاندې هم اوریدلی شئ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په شایمن ولایت کې د بریکس ټولنې د سرمشریزې په ناسته کې وکړه.
روسیه سوجدایت اتی
روسیا د شمالي کوریا لخوا اټومي راکټونو آزموینه غندي، خو په هر صورت د بندیزونو لګول بې معنا او بې اغېز دي. لکه څنګه چې ما په خپل یو همکار ته پرون ویل، د شمالي کوریا خلک به واښه وخوري خو له اټومي پروګرام به لاس په سر نه شي تر هغو چې دوی ځان خوندي اس نه کړي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې ممکن په شمالي کوریا پوځي ګواښ یو نړیواله فاجعه رامنځته کړي. د روسیې حکومت مخکې تر دې د شمالي کوریا لخوا د شپږم وار اټومي راکټ آزموینه غندلې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نشي، یو قوي پوځي ځواب به ورکړي. او روسي چارواکي وایي نن له ماسکو بهر په یو ښوونځي کې یو ځوان هلک ډزې کړې او د دودي ګرنیچونو په استعمالولو یې څلور کسان ژوبل کړي. د روسیې دولتي اژانس ټاس د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي، پیښه د پلازمینې ماسکو په شمال ختیځ کې د ایوانتویکا په سیمه کې شوې. د روسیې د ماسکو د حوزې د پولیسو ویاند اندري پیشکین په دې اړه وویل، د لومړنیو معلوماتو له مخې نن یو شاګرد چې په 2002 کال کې زیږیدلی په یو ښوونځي باندې دودي ګرنیټونه غورځولي او ډزې کړي. په یو صنف کې څلور کسان ژوبل شوي او بیا روغتون ته انتقال شوي دي. د پیښې ټولې برخې څېړل شوي. ځوانکی هلک پولیسو له ځانه سره بیولی دی. په روسیه کې د ښوونځیو درس د سپتمبر له لومړۍ نیټې تر رخصتیو وروسته پیل شوی. په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې په ښوونځیو کې په زده کوونکو او خلکو حملې ډېره اوږده سابقه نه لري.
له سفیر ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اوري چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماټان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. دغه راز اسلام آباد هم د بریکس د غړو هیوادونو وروسته اعلامیه رد کړې چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د کوماندو ځواکونو د روزنې بهیر ګړندی روان دی.
دا ټول لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
په کونړ کندوز کې مو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د حملو او عملیاتو له وروستي حاله خبرو د اروزګان چارواکي بیا په دې ولایت کې د داعش ډلې د ځای په ځای کېدو خبر ورکوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د برما د روهینګا د مسلمانانو د وژنو له امله د نړۍ په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې خلکو اعتراضونه کړي. د ښځو او ګوړې اچار دوه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان د پینزو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادیږي هغه بیان رد کړی چې ویلي د پاکستان کې میشتو سخت دریځو ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې هیڅ یوه ډله د دې هیواد د خاورې دننه ازادانه فعالیت نه لري. د بریکس مشرانو د چین په شیامن ښار کې په نهمه کلنۍ سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان کې میشتو سخت دریځې ډلې د سیمه د امنیت لپاره ګواښ بللې دي. د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ هم د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال په زغرده ویلي و چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پناه ځایونه له منځه یوسي. د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي. دغه راز د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هم پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرۍ په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې راسره شیبر صاحب په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب مننه. پاکستانی ډیپلوماټان نن د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او د اسوسییټډ پریس اژانس په باور دوی بل وسلوالو سره د جګړې پر نوې تګلارې غور وکړي. دا غونډه څونه وروسته تر دې جوړې شي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې ستراتیژیک تور پوري کړ چې اسلام آباد هغو وسلوالو ته پناه ورکړي ده چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګي شي. بلورته پاکستان نن د بریکس یا د نړۍ د پنځو پر مختلفو اقتصادي قدرتونو هغه بیان وغنده چې پکې راغلی دي په پاکستان کې میشتي وسلوالې ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ پیدا کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر خان وویل چې هیڅ وسلوالې ډلې په پاکستان کې آزادانه فعالیت نه کوي. د بریکس ډلې هند، روسیه، چین، برازیل او جنوبی افریقا د دوشنبه په ورځ د خپل غونډې په پای کې په پاکستان کې میشته جیش محمد او لشکری طیبه ډلې غندلې دي. دا هغه دوی ډلې دي چې هند په خپل خاوره کې په تروریستي فعالیتونو تورنوي. چین مخکې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د هند د پریکړې لیک د دې مسودې مخالفت کړی و چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل شي، خو اوس ولې چین خپل دریځ بدل کړی دی؟ پاکستانی متقاعد جنرال طلعت مسعود ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے، پاکستان دی مثبت طریقے سے حالات جاج واخلی اور دا داسی قسم تنظیموں دلتا موجودگی زمون پا گٹ کی نہ دا بلکہ ددی با منفی اثرات پریوزی او گنم چی پاکستان لا دا داسی ٹول تنظیموں پر زید کاروائی قول پکار دی.
په چین کې د دوشنبه په ورځ د بریکس په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ هم وشو او د حقاني ډلې نوم هم یاد شو چې مخه باید ونیول شي. همداراز د سیمې له هیوادو د غونډې برخوالو وغوښتل چې د نړیوالو پر ضد د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. واشنگتن له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقاني شبکې پر ضد لاس په کار شي او تورې پورې کړی دی چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې دې ډلې مرکز جوړ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وویل چې واشنگتن تروریزم سره د پاکستان اوسنی چلند د منلو نه دی او دا دریځ باید ژر تر ژره بدل شي.
بله احمد شبر لطاسو نه مننه چې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. لکه څنګه چې مو واوریدل، پاکستان د 15 پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادیږي هغه بیان رد کړی چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې هیڅ یوه ډله د هېواد خاورې دننه آزادانه فعالیت نه لري. له دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په وار دا خبره کړې. په عین حال کې دغه راز د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هم پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو پر وړاندې د نوې پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. بریکس د چین، برازیل، روسیه، هند او جنوبی افریقا څخه جوړ ډله ده چې پرون دوشنبه د خپل دور زنی غونډې په پای کې په خبرې شوې اعلامیه کې دغه راز په افغانستان کې د تروریزم پر ضد پر روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې هم وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. په سیمه کې د تروریستانو او سخت دریځو په وړاندې د مبارزې په ډګر کې هم افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي. هغه ځواکونه چې په وروستیو کې روزنې ته بیا توجه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي په دې باور دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې طالبان اندېښمن کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د کابل پر شخور سیمه کې د نویو کمانډو ځواکونو د روزنې بهیر روان دی او دا سرتیري به ډېر ژر د جګړې لومړیو کرښو ته واستول شي. بیا هم زما همکار احمد بر د افغان کمانډو ځواکونو په اړه چې په خوای شمیر 10,000 ته رسیده د دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دغو سرتیرو روزنه څرنګه روانه ده. ښاغلی جنرال دولت وزیری په ځواب کې وویل
موږ د کمانډو کټاتو لپاره دوه خونځي لرو. هغه ټول سرتیري په هغې کې روزل کېږي، آماده کېږي. هغه وخته پروسه پیل شوې ده، دا اوس آماده دي هغه پرسونل د قول اردو لپاره. دا پروسه ډیره پخوا شروع شوې ده او اوس په دې اجرا په حال کې ده.
لکه څنګه چې مخکې پلان ټاکل شوی و، ویل شوی و چې دغه ځواکونه به دوه برابر شي، یعنی تاسو خپل هدف ته په نږدې کېدو یاست؟
دا پخوا یو فرقه وه، اوس قول اردو شوه. چې کله قول اردو شوه تاسو پوهیږئ چې موږ ویلی شو چې دا دوه برابره، حتی د هغې دوه برابرونه شمېر زیاتېږي. د دې لپاره یو کنډک چې یا کته چې د خاص کتی په نامه باندې وو، هغه تقریبا تناسي و میاش مخکې هغه لیواته ارتقا وکړه. یو ضربتي لیوا د کومندو د قول اردو په تشکیل کې اضافه شوه. نو معنا دا ده چې دا ټول لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه هغه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
جنرال صاحب وزیری، پخوا چې کوم راپورونه خپره شوي دي په هغو کې دا ویل کېدل چې د افغانستان کومندو ځواکونه ډېر مؤثر دي د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد په جګړه کې. نوی کوم کسان چې کمانډو لپاره روزل شوي دي، دا هم په هماغه سطح روزل شوي دي او کنه له عجلې کار اخیستل شوی دی او وخت اړتیا ده؟
نه قطعا، دې کې یو مسله ده چې دې ته باید توجه وشي. کوم پرسونل چې روزل کېږي هغه معنا دا نه ده نوی نه کسان نه دي. دا هغه کسان دي چې درې کاله عسکري کړي ده، بیا کمانډو ته راوستل شوي دي او روزل کېږي. او یا هغه کسان دي چې په تعلیمي مرکزونو کې درس ویلی دی، هغې درس نه وروسته د کماندو تعلیمات دویم ځل لپاره دوی لاسته راوړي. یعنی دا کوم نوي کسان نه دي چې موږ نوي نفر ونیسو او کماندو ته یې بوزو. نو موږ کماندو ته داسې کسان نیسو چې د عجلې نه کار واخلو. زه تاسو ته ویلی شم چې د خاصې قطې لپاره یې کسان نیول زرو تنو کې اوویشت نفره خوښ کړه. نو د کماندو لپاره هغه کسان راځي چې هغه په مواد مخدر باندې اغېستنده وي، په صحت ښه وي، ورزش سره مشکل ونه لري، روحي تکلیفونه ونه لري، قد او قامت او ټول صحت روغتیا ورته برابر وي.
جنرال صاحب، د وسلو په برخه کې دغه کمانډو کومو شیانو ته ضرورت لري چې نړیوال له افغانانو سره مرسته وکړي او کنه مجهز دي؟
د سپکې وسلې د کمانډو لپاره ټول مخکې تر مخکې راوړل شوی دي. اوس موږ موجودی لرو کوم سرتیری چې د کمانډو تعلیمات ګوري، په هماغه ورځ چې فارغیږي د دوی لپاره هغه څه وسلې چې د کمانډو لپاره دي هغه ټولې دوی ته ورکول کېږي، ورسره شته دی. او ځینې چې درنې وسلې لکه زری پوشونه او زریدار او دا هغه په دوامدار اکمالیږي، او د کله چې قطعه جوړیږي هغې سره یو ځای وسلې هم اکمالیږي، په دې کې مشکل نشته دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری چې د کماندو ځواکونو د روزنې د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم د امنیت په اړه څو راپورونو ته مخه کوو. د کونړ امنیتي مسؤلین د دې ولایت په چپه دره او ماڼوګي ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په نویو بریدونو کې د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نور حال وړاندې کوي.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د چپی درې ولسوالۍ اړوند د دیګل په غرنۍ یو ځنګل لرونکي سیمه کې د داعش وسلوالو په یو مرکز برید کړي چې په کې للسو زیات وسلوال وژلي دي.
په دې برید کې د داعش ترستانو یو ورو سفر مسؤلین، مالي مسؤلین، د جزئیات په شمول د دې مشهور قومندان
قومندان وایي نن ورځ هم بې پیلوټ الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ په کلیګل دره کې برید کړی چې په کې یې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلی دی.
د مولوي مصطفی په نامه چې د طالبانو جزئیات منصور او دا هم په حرکت رسېدلی دی.
هغه وایي په یادو بریدونو کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. همت وایي د روان لمریز کال په دوران کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه تیارو په کونړ کې په لسګونو بریدونه کړي چې په کې یې د داعش او وسلوالو طالبانو بهرني او کورني مهم قومندانان او افراد وژلي دي. او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه به تر هغه دوام وکړي چې څو کونړ له وسلوالو مخالفینو پاک شي.
د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي د دې ولایت په چهار درو ولسوالۍ کې روان تصفیوي عملیات بریالي مختزي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې یوازې له وسلوالو مخالفانو د سیمو بیرته نیول ګټه نه لري تر څو چې هلته مناسبې امنیتي پوستې ځای په ځای نه شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نور حال وړاندې کوي.
د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال په کندوز کې د افغان ګډ ځواکونه له دفاعي حالت څخه وتلي دي او په تعرضي حال کې دي. د روانو عملیاتو په پایله کې شپږویشت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي او نولس تنه نورې ټپیان شوي دي. او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو څلور تنه مهم قومندانان هم شامل دي. او په دې عملیات کې دولتي ځواکونه او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د روانو عملیاتو په پایله کې د افغان ګډ ځواکونه وتوانېدل چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د درمن، قتلعام، امیر محمد، خروټیانو، وردګو، شینوارو، اساخیلو، همدارنګه د تپای غلام علي کلي د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا د کندوز پر سیمو ییزو چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه عملیاتونه ثبات نه لري ځکه دوی په ډېر زحمت سره سیمې له دښمن څخه تصفیه کوي خو هلته پوستې نه جوړوي او د عملیاتو پای ته رسېدو سره سم بیرته طالبان سیمې ته راځي او د دغه شان عملیاتو ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېږي. بل خوا د دغه ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد لغمانی بیا وایي څو چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې نه شي نو دغه ډول عملیاتونه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
پوستې بیزونه د جوړ کی د امنیت ور تامینی که دوی ځي هغه استقامت نیسي او بیرته راوځي نو بیا بیرته ور مثال طالبان هغه سیمې ته راځي او دا کډه شوي خلک او دا متضرر شوي خلک بیرته ځي ایله ور د خلکو ته ور سخت سرخوږی ده او تکلیف ده.
د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي خو د کندز اوسیدونکي بیا وایي که چیرې نوموړې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي نو د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
به هم په امنیتی موضوع کې تم کې ګوډه اورزګان ولایت امنیتی چارواکي وایي د راپورونو لمخې چې دوی تر رسیدلې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ولایت د دهراوود او خاص اورزګان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د ځای په ځای کېدو لړۍ پیل کړې او غواړي چې خپل فعالیتونه پیل کړي. د دې ولایت د ځوانانو د عالي شورا مسؤلین بیا دې ته اندېښنه لري چې ښایي دا ډله ډېر ځوانان ځان ته جذب کړي ځکه اکثره ځوانان بېکاره دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت نور حال وړاندې کوي.
په اورزګان ولایت کې د امنی کمانډانی د امنیت امیر عبدالقوی عمری نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د خاص اورزګان او جهراوت ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې خپل مرکزونه خلاص کړي او غواړي چې خپل فعالیتونه پیل کړي. نوموړي وایي چې دغه تروریستي ډله د خاص اورزګان په کلتاک او د جهراوت ولسوالۍ په مسکیناک نومي سیمه کې سره ځای پر ځای شوې ده.
لکه جکیت جنډیه د دراوت ولسوالۍ مربوط د مسکینات په نامه یو کلی دی یا د ورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی تلاش کوي چې دا هیڅ ځای پر ځای شي. خاص روزګان په لاکه کې کله تک دی یو بل دره ده چې په دغه دره کې بعضي خلک راغلي دي تل ځای پر ځای شي.
بل خو بیا د ورزګان ولایت د ځوانانو د عالي شورا د بورډ مسولین هم په دغه ولایت کې د داعش د شتون خبر ورکوي او په اړه اندېښنه شي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د عالي شورا بورډ مشر غلام نبی شجاع هم ورته څرګندونې لري خو وایي که چیرې دغه ډله مخکې نه مخکې ونه ځپل سي نو یاده ډله به په ارزګان ولایت کې زیات شمېر بېکاره ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي.
په خاص ارزګان ولسوالۍ کې هم دې فعالیت شروع کړي چې په هغه غرنیو سیمو کې دي. زموږ خاص اندېښنه ځکه ده چې زموږ ځوانان ډېر بېکاره دي. موږ بېرېږو چې د داعش لیکو ته جذب نه سي ولې هلته داعش خپل فعالیت شروع کړي دي. ځوانان جذبي جلب جذب شروع کړي دي. هلته نه طالبان هغوی ته بس کوي او نه هم حکومت تر هغو یو چاپاوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې څه باندې 60% ځوانان بېکاره دي چې زیات شمېر یې اوس په نشې توکو روږدې سوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو مخالفینو لیکو ته تللي. دا یادونې وړ ده چې داعش د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې په اورزګان ولایت کې سر راپورته کړي چې اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا 90% خاورې تیر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار یا د پخوانی برما د روهینګیا د مسلمانانو د وژنې له امله د نړۍ په بېلابېلو اسلامي هیوادونو کې د افغانستان په ګډون خلکو اعتراضونه کړي دي. ترکیه وړاندیز کړی دی چې مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. ویل کېږي له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د روهینګیا 400 کسان وژل شوي دي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
د برما د روهینګیا له مسلمانانو سره د خشونت لپاره په نړیواله کچه عکس العملونه په زیاتېدو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیا د مسلمانانو وژنه غندلې ده. ترکیه دې پیښې ته د ډله ییزې وژنې نوم ورکړی او ایران د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې غوښتنې هرکلی کړی دی چې موضوع د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر لیکلی دی چې د روهینګیا د مسلمانانو د وژلو د مخنیوي لپاره باید نړیوال پټه خوله پاتې نه شي او د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون د روهینګیا د مسلمانانو پر وژنې خواشینی وښوده او د میانمار له حکومت یې وغوښتل چې د دغو ادعاو تحقیقات وکړي. د بشري حقونو څارونکي او د روهینګیا خلک وایي چې د برما پوځ هڅه کوي چې د روهینګیا خلک ووژني او د وسلو په زور یې له سیمې وباسي، خو د برما چارواکو د روهینګیا مسلمانان تورن کړي دي چې د ملکیانو کورونه یې سوځولي دي او خلک یې وژلي دي. د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې لیکلي دي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو 9 پولیس ووژل. تر هغه وروسته د میانمار امنیتي ځواکونو د روهینګیا لږ تر لږه 60 کسان ووژل او نږدې 80 روهینګیان بنګلاديش ته مهاجر شول. د بحران د ډلې په راپور کې راغلي دي چې د حرکت الیقین په نوم یوې ډلې د برما پر پولیسو تیر کال حمله کړې وه. د دې ډلې په باور حرکت الیقین ډله په 2012 کال کې جوړه شوه او د دوی مشر عطاءالله نومیږي چې په کراچۍ ښار کې د روهینګیا په یوې مهاجرې کورنۍ کې زیږېدلی دی او بیا له هغه ځایه سعودي عربستان ته تللی دی. د نړیوال بحران د راپور له مخې د روهینګیا وسلوالو ته د راخینی په کلي کې په تیرو 2 کلونو کې پاکستانیانو او افغانانو پوجي روزنه ورکړې ده.
د ګورې اچار
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې.
ته ودرې چې په دا بل کارتن کې څه شی دي؟
دا خو وړوکی خرسک دی، دا څه دي؟
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې الکان خپل نامزاد ته د خرس نانځکه ور وړي. وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي.
دا د هنګوډه اچار د تفریح پروګرام یو برخه چې بشپړې د خبرونې په دوهم نیمه کې له بل ځانګړي د خزو لپاره د ازادي رادیو له بل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس بل اسمه څاروان واورو چې یو نوی زیره قلف جوړ شوی.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اټو په نوم زیرک یا سمارت قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کلي یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډېر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر 2.5 واري زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغواړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وایي په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به 6.9 نیوي ډالره وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجی د ولسوالۍ انور پښت ته دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ. ته د ازادي راډیو محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولس هغه باندې ډیر لګیای. دغه موږ دغه شکایت وزارت سیطانی ته ورسوي. دغه کلینیک کې ډیر بد حال روان دی. دلته عمومي کلینیک دا په دې سارک غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګ راغد چې په نامو باندې کلینیک دا یاد د کفایت ډاکټرانو ته کې دي. مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي چې خدای په خاطر باندې دغه تا د شفاقه یا تان راولېږي. دغه سهل روان دي. دلته ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلی السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا دی چې زموږ په خاص ډاکټران دي داخې اجرات په خپل وخت او سره تر سره کوي. د واده داسي مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. تازہ تازہ پاندی ڈیر معصومان لمن گئے اڑل اخبار تاریخ تیرا جواز تخصی کی مغم دا وفار حکمت داغے حص پخصنا نہ کہی ولی تازہ خال افغانستان نرت نجی اے پتازہ کے انسانہ نشتہ سراشی پخصنا وہ کہ ٹول تاریخ تیرا دوا خرچی کی نسان دل تو سر تبھی پان دی منگا ڈاکٹر نہ لڑو خدا دو قرآن تو خاطر بانے راشد جی نلت پخصنا وہ کہی. والسلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ ثبتون کې اوتومات ماشين کې مو پریخي او موږ ته پیغامونه راستوي موږ هم هرو مرو درته خبرو. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ښځو لپاره او ګوډي اچار درته خبرو. خو اوس به هم صفي ولستان غزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وی په روم ښار کې د افغانستان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شاه امان الله په نوم ونومول شوه. دغه ودانۍ په 1923 کال کې د شاه امان الله خان لخوا په روم ښار کې پیرل شوې وه. په جرمني کې د یو ځوان په ناغښتون کې محاکمه پیل شوې. دغه په ناغښتون کې ځان افغان معرفي کړی او محاکمه نن په فریبرګ ښار کې ده. حسین تیر کال د ماریا په نوم په یوې 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژنې تورن دی. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم افغان ځانګړي ځواکونو عملیات کړي چې نن سهار یې 6 وسلوال طالبان وژلي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په ژایمن کې د بریکس ټولنې سره مشریزي په ناسته کې نن وکړي. او روسي چارواکي وایي نن له مسکو بهر په یو ښوونځي کې وزوان هلک ډزې کړي او د دوی ګرنیټونه اچولي چې په نتیجه کې 4 کسان ژوبل شوي. دغه ځوان حمله کوونکی 14 کلن دی او له پیښې وروسته پولیسو نیولی دی.
مرزیا احمد زیبا هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال لیگ سیالیش په غم پړاو د پنځمې په ورځ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر د سه شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه لیگ په لومړۍ ورځ د شاین اسمایي او سپین غر د فوټبال لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. ښاغلی کارګر وایي چې د فوټبال لیگ د لومړي پړاو سیالۍ د ورځې لخوا او دوهم پړاو د شپې لخوا ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د زنونو لوبډلې شاهین اسمایي، طوفان هریرود، سپین غر بازان، عقابان هندو کرسی، مرغ الورز، موج آمو، اباسین صفی او میوند اتلان لوبډلې ګډون کوي. تیر کال د دغو سیالیو اتلولي د شاین آسمایي د فوټبال لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د سالون دننه د آسیایي اولمپیکي سیالۍ لپاره افغان لوبغاړي بشپړ چمتووالی لري او په نږدې وخت کې به په دې سیالۍ کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته ولاړ شي. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل په همدې تړاو نن په اولمپیک کې د لوبغاړو د ښه چمتووالي لپاره یو غونډه هم وشوه. ښاغلی شهزاد دا هم وویل چې په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغان لوبغاړو اداري او د ویزې چارې هم بشپړې شوې دي. شهزاد وایي چې په دې سیالۍ کې په 14 ورزشي برخو کې څه باندې 196 افغان لوبغاړي ګډون کوي. د سالون دننه د اولمپیک آسیایي سیالۍ د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د سپتمبر په 18 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 دوام کوي. په دغو سیالۍ کې د 26 هیوادونو لوبغاړي په بیلابیلو رشتو کې برخه اخلي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزه لیګ شل اوره سیالۍ لپاره په کابل کې د زنونو د لوبډلو ترمنځ تمریناتي کمپ نن رسمن پیل شو. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا تمریناتي کمپ د شپږیزه لیګ د چمتووالي لپاره پیل شوی دی. نوموړی وایي چې دا تمریناتي کمپ به تر شپږ ورځو دوام وکړي. د یادونه وړ ده چې د شپږیزه لیګ پنځم پړاو شل اوریزه سیالۍ به د روان سپتمبر میاشتې په 11 نیټه د شپږو زنونو د لوبډلو ترمنځ
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په دې ځینو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کورنۍ په خپله خوخه د لور لپاره د ژوند ملګری ټاکي او د خپل لور خوخې ته اهمیت نه ورکوي.
اسان هیڅ خبره نه و چې کله په لار ځان راغی ول چې ما خو دا ورکړی دا مو بخیر نه پس پاتې شو. هغه چې خبره شو نو ډېری ژړل، حتی دا اوس چې راځي د مور پلار جنگونه کوي، نه خوشی نه وي، هیڅ خوشاله نه وي.
دا چې دا ډول کړنې په راورسته ژوند کې انجلۍ له کوم ستونزو سره مخ کوي په خبرونه کې بحث پرې کوو. هیله دا تر پایه را سره ملوسی.
کچیر یو شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن یې بشپړ کړي د هغې له رضایت پرته کوژده یا واده کړي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه لږ نه وي محکوم او کوژده او نکاح د قانون د حکمونو مطابق فسخ کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږویشتمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او مینناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د دواړو خواو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په اکثره کورنیو کې دا دود ډېر حاکم دی چې که کوم انجلۍ پسې څوک په مرکه راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له انجلۍ پوښتنه وکړي نامزاده وي. حتی که د واده قانوني سنې هم نه وي پوره کړی په خپل زړه یې واده وي، خو کله کله دغه ډول په خپل سر پرېکړې او د انجلۍ له خوښې پرته نامزادي ډېرې ستونزې راولاړوي چې بیا د ژوند تر پایه ګډ ژوند تریخ او له عقدو ډک تیریږي. د بلخ اوسیدونکي 15 کلنه ستاره چې 14 کاله وړاندې مور او پلار د دې له خوښې پرته دا نامزاد کړه، د خلکو له شرم او د کورنۍ د فشار له امله دا رشته ومنله، خو نامزادي دې ته هیڅ توجه نه کوله او دا مجبوره شوه چې له هلک څخه بیله شي، خو له بیلتون وروسته یې هیڅکله د خوشحالۍ ورځ ونه لیده.
چند سال پیش او وقت پدر مادر مرا به یکی از بچه های
سو کلوران دیمه مور او پلار لیو شخص را نامزاد کردم. زمان خواه نوه مور می ویل خی سرای دی دیری پیسی لری زمک لری او داسی نور دیری خبری را تو کری. زهم مجبور شوم چی وی منم سنور کالا لحق حلق سر نامزاد وم. تل بمو جنگ و هیس می کیسا که نو و روستا بیا خبر شوم چی موتات هم دی. بیا مجبور شوم طلاق متری وخیست. له طلاق وروسته ټول خلکو ما پسې خبرې کولې، ویلې حتما جلۍ کې کومه خبره وه چې پرېښوده. اوس له هغه وخته 14 کاله تیر شوي، خو چې کله را یاد شي ډېره خفه کیږم. ناروغۍ هم راته پیدا شوې، 2 ساعته بېهوشه یم، په ځان نه پوهېږم. دا ټول مې د مور او پلار د لاسه زما ژوند یې تباه کړ. اوس ټول غمونه زما په سر دي، ټول ما ملامتوي او خبرې راپسې کوي.
تو همه مې کې دختر خانمانده شو.
په ډیری مواردو کې لیدل شوي چې کله ګډ ژوند له خوښۍ او رضایت پرته پیل شي، پایلې حتما له کوره تېښتې، ځان وژنې، طلاق او یا هم په شدیدو رواني ناروغیو اخته کېدل دي. د کابل ښار د رواني ناروغیو مرکز کې بستر ناروغه نیلم چې رواني ستونزه لري وایي، ډېره وړه وم چې مور مې زما له رضایت پرته میړه ته ورکړم. میړه مې هم راسره سم چلند نه کوي، تل مې وهي، ډبوي. اوس راته رواني تکلیف پیدا شوی، ټول مې د مور د لاسه، خو اوس مې مور هم ډېره پښیمانه ده.
ډېر لس کلنه وم چې مور مې په زوره میړه ته ورکړم. زما زړه نه و، خو مور مې ویل همدا قبول که. کله چې واده شوم ډېرې سختې ورځې مې ولیدې، میړه مې ډېره وهلم، تل به مو جنگ و، هیڅ ښه ورځ مو ونه لیده. اوس مې رواني حالت ډېر خراب دی، حمله را باندې راځي، ځان وهم، ویښتان مې شکوم، حتی واړه ماشومان مې هم وهم، خو سرګنۍ مې هم راسره ښه نه وه، تل به یې وهلم، حتی لیورونو مې هم ډېره وهلی یم.
په افغاني کورنیو کې ځینو کورنیو ته د واده په مسله کې دا هیڅ مهمه نه ده چې انجلۍ څه غواړي. که له واده وروسته له میړه سره انجلۍ ستونزه پیدا کیږي، انجلۍ باید زغم ولري. د ټولنې حاکم دود نجونو ته دا اجازه نه ورکوي چې که ژوند یې خراب وي طلاق واخلي. باید په ډیرو سختو شرایطو کې هم گزاره وکړي او هر سخته په ځان ومني. مهمه دا ده چې خسرګنۍ ترې خوشاله وي. د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه کوي چې 2 کاله وړاندې پلار د هغې له رضایت پرته واده کړه، خو اوس یې خور ډېر تریخ ژوند لري. هر کله ژاړي او له خپل ژونده خوشاله نه ده.
ما خور و همداسه اصلا هیڅ خبر نه و چې کلمه پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ور کړی ده مونږ بخیرانک پک پات شو چې دا چا تار کړی ده څه رقم دی کوم کور نه ده که څه هم اوس ډیر کلونه تیر شوی دی خو بیا هغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبر شو نو ډیر ژړل حتم دا اوسم چې راځي د مور پلار سره جنگونه کوي نه خوشی نه وی هیڅ خوشاله نه وی تر اوسه پورې سم راځي شو نه ده خو دا چې پښتنه ټولنه ده او دغه خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډیر وی نو بیلیدایم ترې نشي او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشته راولې او دا کسر ژوند تیرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کسر ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هغه جلی ته سخته تمامېږي ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي ته پکې خوشحاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې په سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چاوی او څه څنګه غوړی لکه یو ماشين نتی مون کوم کار غوړ غا په تر سره کړو داسې نوی
اغلی جمیله زیاتوی کله چې پلار ګوري چې د خپل لور ژوند په خپل لاس تریخ کړي ډېر پخیمانه احساس کوي او کله چې دې پسې څوک په مراکه راشي حتمان پښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زمات مشر خور دی د کرندارې په خاطر په کور کې هلته د خپل خسرګنې کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانا یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې ورته باین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو
د کندهار اوسیدونکو سپوږمۍ بیا وایي د نجلۍ د رضایت تر څنګ د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو نظر هم مهم دی مشران باید خپل اولادونو سره د ژوند ملګري په ټاکلو کې مرسته وکړي نه دا چې پر هغوی خپل نظر ومني
نو ډېر فامیلونه سره چې خپل د اولاد پوښتنه کوي روشن فکر یې وایي چې دغه مې د لور نه خوښېږي په دغه څخه هغو ته جواب ورکوي نه غواړي داسې فامیلونه هم سته چې بیا په دغه خبر ولاړې وایي دا زما غیرت دی دا زما همت دی چې زه څنګه خپل لور په خپل انتخاب ورکړم فرضاً زما لورې غواړي چې یو چپه لار ونیسي زه خو یې په یوه ما او زه دا ورته وایم چې زوی دغه لار مه نیسه دغه لار وغواړه هغه انتخاب زه غواړم چې ښه یې و هغه باید دا زما انتخاب قبول کړي مګر داسې نه یې چې تامل سي باندې د مور او د پلار خوښي مهمه ده او د اولاد هم
خدا چې د شریعت له نظره دغه موضوع څنګه ده د نجلۍ له رضایت پرته او د کورنۍ په خوښه نکاح جواز لري دینی عالم او دولمه اکاډمۍ د فقې څانګې استاد نور الله کوثر په همدې اړه
اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی د دوه طرفه په عقد راضي وي دا ستای موږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوخه ده نه ساتلې سي او نه پرې خودلې سي هغه نو دا سي لکه د اور کالی سي نه لزانه وستې سي او نه ساتلې سي دا سي یو شون به تاریخ ژوند در سره موږ په ټولنه کې ګورو خوشنۍ سره دې د غزرار او دې د غبار بیا د خځې په ګوره باري نارینه خو بیا یو بدیل لري هغه د بل واده بو کې ځان به بل مصرف کې بل واده سره او یا دا سي خځه به هم فرار ته او ځان وژنه ته او هغه ته یا به خپل اخرت هم خراب کې دنیا هم خرابې نو دا دوه طرف ته ظلم ده دوه طرف ته اسلام باندې کړی
د افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا کله چې نجلۍ یو هلک په زور نامزادیږي دواړه خواوې له ستونزو سره مخ کیږي او په افغاني ټولنه کې اکثریت ځوان نسل له دا ډول کړنو سره مخ دی
زمونږ عرف هم دا وایي چې مثلا د نامزدۍ دوره لرو مخکې واده نه په اکثر ځایو کې په دې خاطر چې دغه نامزدۍ دوره د پیل دوره ده د ودنه مخکې دوره ده کولی شي دواړه خواوې یو بل سره خپلې خبرې شریکي ولی بد اړخ دا دی چې دا د نامزدۍ یا د همنوم کېدو دوره دومره کلک وي بیا چې څوک نشي کولی د دې قاعده ځان وباسي زه فکر کوم چې پیل که د خپله دواړو طرفو لخوا نه شوی وي او تفاهم پکې موجود وي د دواړو کورنۍ او رضایت موجود وي او زمونږ غا انانوي ارزښتونه او دینی ارزښتونه پکې پام کې نیول شوی وي زرد مشکل سره نه مخ کیږي معمولا دا هر څومره چې دا مسله د ارتباط احساساتي وي او لړمحالي فکر باندې وي دا د مشکل سره مخ کیږي به دا هم دا چې رواني فشار هم پر نارینه او هم پر ښځینه او څوک چې بیلیږي په دواړو باندې رواني فشار لري او دوړ ته عقدې کول شي ولري دوړ ته محرومیتونه کې د شي ایجاد کی ولی کې دې سې وي چې غیر خارسي مو کې په ښځینه ښځینو باندې فشار د دې رابطه ډېر دی او دا کولی شي رواني اړخه دوی ته اختلالات ایجاد کړي که ډېر شدید وي دوی خاص تصمیمونو ته ورسوي او تر ټولو ډېر مهم شی چې زه هر کله ټینګار کوم د ناامیدۍ مسله ده د نامعلومه او ابهام نه ډک ژوند چې ثبات معلوم نه د څه کېږي دغه وضعیت تر ټولو ډېر خطرناک دی حتی تر وژنې هم ډېر خطرناک وضعیت دی چې زموږ تقریبا اکثریت نسل ځوان نسل دې سره مخ کېږي په بېلابېلو ځایونو کې
خو هغه وعده چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته ترسره کېږي آیا د افغانستان د قوانینو پر اساس جواز لري او د دغه ناوړه کړنو د حل لارې څه دي د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده پوهنمل شهلا فرید پاړه وایي
ازرار عزیز زوج به هر واسه است که
زما په نظر د دا ډول ودونو ازرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق لمنځوړي بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړستون زیرا مستکوي نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه لمنځه لاړ شي همدارنګه کورنۍ ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بل اخره لمنځه لاړ شي
دا رابطه به کوهش عزیز زوجو میتونه داشته باشه
نو اوریدونکو ته نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام لوی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه خدای مو د قربانی غوخه داسې اعظم کا لکه د څوار لسکا لچی چارواکیو او خاینینو میلیارډونه ډالر اعظم کړه خدای دې د اختر ورځې په خوشحالی او سوکالی در باندې تیری کړي او خدای مو اختر د چارواکیو اختر مکوه چې لیوه کوره تر بل کوره د اختر مبارکۍ لپاره د تلو په وخت کې پوره د دوهم نړیوال جنگ لخکار در پسیوي او د خپلوان ګاونډیان مو لویرې د اختر په خوشحالی هم پوه نشي د خبرونې په پیل کې څو اختری خبرونه درته لرو
اوس پامو کړی ګډو اډو اختری خبرونو ته
نتاقان
بس بی بی پتاسا
او اخترګل بادام
لن خبرونه دغه دی پرون د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل
سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې
او د قربانۍ د مالونو لری او کلمې د ډېرو کورونو مخې ته وغورځول شوې د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل خبر زیاتوي چې دغه مست غوایی لرانیول وروسته په څلورو کسو کور ته بیوه چې د یوې لارې له لوړ هاران سره غوایی وویرېده او په لغاتو او سره چولو سره یې څلور تنه سخت ټپیان کړل او خپل نامعلوم لوري ته وتښتېده د نخاس دلالان وایي چې لا تر اوسه د غوایی درک نه دی معلوم شوی او په غوایی کې شریکان هم لا تر اوسه سرګردان او لالهانده پسې ګرځي
بی خبر آژانس خبر راکوي چې سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو او خلکو ټول زور په تازه میوو اچولی وو له همدې امله کلچه پلورونکي خفه او خواشینی وو چې ګرمۍ د کلچو بازار سوړ کړ او تاوان یې وکړ خبر زیاتوي چې کلچې پلورونکي افسوس کوي چې کاشکې په دې پسې بل اختر راتلی نو خپلې کلچې به یې هغه ته ساتلې وي د کلچو او کیک د چارو ماهرین باور لري چې په ګرمۍ کې څوک د کلچو خوړلو شوق نه کوي او زړه یې تازه او یخو شیانو ته تخنیږي نو سکال د کلچه پلورونکو ته خدای د زړه صبر ورکړي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته خېډنګرې قربانۍ وشوې او ډېر خو د څو دانو پر ځای په یوې قربانۍ خلاص شول. خبر زیاتوي چې په بهر کې اوسیدونکو هیوادوال هر کال خپلو خپلوانو آشنایانو ته پیسې رالیږي چې ښه چاغ او غټ غټ څاروي ورته واخلي او قرباني یې کړي او غوښې یې په بېوزله هیوادوالو وویشي. خو زیاتره خلک د څو دانو پیسې په جیب کې اچوي او یا هم ډنګر او ارزانه مالونه ورته قرباني کړي. دغه خبره د نخاس دلالان او د ځینو ګاونډیان کوي.
او وروستی خبر دا چې د قربانۍ د حلال شوي مالونو لري او کولمې د ډېرو خاریانو د کورونو مخې ته وغورځول شول او بانه یې دا کوله چې ماشومان غورځولي دي. د بې خبر آژانس په خبر کې ویل شوي دي چې دا ډول زیاتره بې احساس او بې شرمه کسان خپل کثافات هم د نورو کورونو مخې ته غورځوي، لکه د قربانۍ د مالونو د لریو او کلمو. خبر زیاتوي چې تر څو موږ سمې لارې ته سمیږو نو قیامت به وي او هغه وخت به مو بیا سمیدل چا ته هیڅ ګټه نه لري. خبرونه خلاص شو.
بلوی اختر کې د قربانۍ لپاره ډیر زیات څاروي خرڅیږي، خو چې شرطونه یې پوره وي او د هغوی چې نه وي پوره نو دلالان داسې ور پوره کوي. پام وکړئ.
هزه هغه لکۍ او غوږونه دې سکړل؟
هلته مې په تاکوي کې ایښي دي.
ولې؟ ما خو درته وویل چې په یخچال کې کېږده کنه.
کله برقونه شته؟ په ټول ورځ کې یو ساعت هم نه دی راغلی.
ځا په تاکاوی کې نه خرابېږي، هوا یې سړه ده.
دا دومره لکۍ او غوږونه دې څه ته راوړي دي؟ لکه چې د مالونو په ځای د لکۍ او غوږونو کاروبار شروع کړی ده.
او ساده ښځې، دا مې بې غوږه او بې لکیو څارویو ته راوړي دي.
د څه لپاره؟
ورپایوندوم یې.
د څه لپاره ورپایوندې؟
زړه شوې خو سر دې خلاص نه شو. بې غوږه او بې لکۍ څاروي نه قرباني کېږي او څوک هم نه اخلي. د دې لپاره ور پیوندوم.
خدا سي څاروي به دې اخیستي وو چې تیار هر څه پوره وای.
دا ارزانه و، دا ټول مې په نیمه بیا اخیستي دي. والکه ته ورشه غلکه او غوږونه وشمېره چې کم نه یې.
چې پوښو نه یې وړي نورې څوک په بلام نه وهي.
ولې دروازه دې نه وه پسې کلکه کړې؟
دروازه مې کلکه کړې وه خو چې له دریچې نه یې ورغلي.
ګوره که کم وي نو څاروي را باندې تاوانېږي.
ابا، یو د وزې او یو د پسه غوږ او د غوایي هغه غټه لکۍ نسته.
دا څه وای والکه؟
رښتیا وایم، یو مې وشمېره کنه.
اوس څه وکړم؟ سبا ته اختر دی، په قصابوی کې به مالونه هم نه وي حلال کړي.
اوس مړ کېږه ما، ټول قصابان د اختر په لومړۍ ورځ مالونه حلالوي.
غږېږمه، هغومره غټه لکۍ اوس په دا ټول خار کې نه پیدا کېږي. د ډېر غټ غوایي لپاره مې اخیستې وه.
زه څه خبره وم چې پیشو بله دریسې ورننه وځي؟ که خدای دې مردار کی.
والکه راځه چې دا پاتې لکۍ او غوږونه ور پیوند کو چې ته سبا پورې به دا هم نوی پاتې.
لسانه دې د لکۍ او غوږونو پیوندولو ډاکټر جوړ کړی. آرام خوره.
ابا ستنه اوتار در واخلم.
نو چې نه راخلې پسې شي ورګنډې.
په اخترونو کې هلکان خپلو کوژدنو ته اخترای ور وړي چې کوژدنې خوشحاله شي. لکه داسې
وانجلی راشه چې موبایل درته راوړی.
خموري داده درغلم.
زویا دغه څه کول په دې ګرانه ګرانۍ کې؟
نه هیله کوم، دومره څه مې نه دی راوړي. اوس هم شرمېږم پې، د نازانې خو ډېر څاق و.
سلام، ستړی مشی، اختر دی مبارک شه.
وعلیکم سلام، خیر یو سی، د تا دی مبارک شي.
ورسا الته تر څنګ کینه.
سمه ده موری، هم دا غزه سم دی.
لوری قند زوی می څومره کل سوغاتونه در سره وړی دی. تو خو هغه کارتنو ته ګوره.
د دې وړ نه دی، هغه خدای دی وکړي چې بیا یې خوښ شي.
واخله لوری خلاصې که وی ګوره هغه څومره په مینه درته راوړي دي.
که دې څه خوښ نه شول نو مخکې له مخکې بخښنه درڅخه غواړم.
خدای دې وکړي چې آیفون 7 راوړی وي، په نورو پسې دې بلا شي.
ځه چورت مه وهه، شیان وګوره.
اول به دغه غټ کارتن خلاص کړه. او هو پدې کې خو یوازې یو د ګلاب ګلې خیدې دا څه ډول توفه ده چې موږ خو ټول کور د ګلو ګلاب له بوټو څخه ډک دی
یوازې د ګلاب ګل دی
مورې دا مې د دې لپاره ورته راوړې چې د ګلاب ګل د مینې نښه ده په ټولو ترکی ډرامو کې خلک خپلې نامزادې ته سور ګل ورکوي
ښه دا ترکی موډ دی ته ودرې چې په دا بل کارتن کې څه شی دي دا خو وړوکی خرسک دی دا څه دي
د رادې خواږه دا ما ته راکه خورې لوبې به پیکم
هو دغه دی مورې
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې هلکان خپلې نامزادې ته د خرس نانځکه ور وړي وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي
هو زما هم ډېره خوښېږي
اوف غلی شه په دا نورو کې دې څه شی راوړي په خپله یې وایه خلاصولو ته یې حاجت نشته
نازدانې په غوسه کېږه مه دا مې ټول په مینه اخیستې او په ډېره مینه مې په خپله په تحفهیي کاغذ کې پیچلي او ګلان مې هم په خپله ورته جوړ کړي دي هیله کوم چې په کم نظر ورته مه ګوره زما د مینې په احساس یې قبول کړه
ته دې اوس دا د مینې خبرې پرېږده دا وایه چې نور دې څه راوړي دي د خپلې مور ته دې وشرمولم
داسې مه وایه لورې خدای دې دښمن وشرموه لکه دی همدا شیان به ښه ورته ښکاره سوي وي
په دا یوه کوتي کې ډېر خوندور ککو دي او په دا بل کې موبایل دی
ته ولرې چې دغه موبایل وګورم خدای دې وکړي چې هماغه ته ما د خوښې موبایل دې راوړی وي اوهو دا څه دي ما دا درڅخه غوښتی وه دې ته خو به خلکو څنګه پای وایه ما خو آیفون 7 درڅخه غوښتی وه
نازدانې جانې په دې کې ډېره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده له آیفون 7 نه هم پرمختللی موبایل دی
په همدې خبره اوس څنګه همزولو ته ښکاره کړم د اختر لپاره مې پښې هم مینځلې دي کنه د پای شویه کار به مې ترې اخیستی وه
که یې ته نه اخلې ما ته یې راکړه چې ګیم پکې وکړم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغان پور سپوږمۍ حیا اوریاخیل سمسور وحیدی رڼا هوتک لیمه میاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
خطلم در تمیوان قتل و میں بخا در سے خطلم در تمیوان قتل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا چپے کے دل